درنو اوریدونکو السلام علیکم د شیا او نیکمرغه ورځی په هیله مو د ازادي رادیو د لمړی خبری مجلې ته زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه ده چې د ثور له 11 او د میله لمړی نیټه سره برابر شي. په دې خبری مجله کې به ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي په افغانستان کې د جګړې لشکلو خو د ملکیانو د سر د ساتنې غوښتنه وکړه. د افغانستان په باب له راپورونو او خبرونو مخکې مو د نړۍ له ورستي حاله خبرو. لومړی هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د لیبیا مشر معمر قذافي له هغې حملې روغ وتلی چې د کشر زوی سیف العرب او درې لمسیان پکې وژل شوي. د ایران څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وکیلانو د ولسمشر محمود احمدی نژاد له لوري ظاهرا له رسمي چارو د شوي بایکاټ په باب د پارلماني مباحثې غوښتنه وکړه او د سوریې له جنوبي ښار درآ څخه د نورو شخړو راپورونه ورکړی شوي. د خبرونو تفصیل. د لیبیا د حکومت یو چارواکی وایي د دغه هیواد مشر معمر قذافي له هغې حملې روغ وتلی چې د ده کشر زوی سیف العرب او درې لمسیان پکې وژل شوي دي. موسا ابراهیم وویل سیف العرب یو ملکي او محصل و چې په جرمني کې یې زده کړې کړې وې. دی نه ویش کلن دی. لیبیایي مقاماتو ژورنالیستان هغه کور ته بیول چې تیره شپه ناوخته پرې لږ تر لږه درې توغندي لګېدلي وو. تر اوسه پورې ناټو عکس العمل نه دی ښکاره کړی او نه هم خپلواکې سرچینې توانېدلی دي چې د قذافي د زوی او لمسیانو وژل کېدل تایید کړي. داسې ښکاري چې دا په تیرو 24 ساعتونو کې د قذافي کور ته نږدې دوهمه حمله وي. پرون سهار وختي د لیبیا د تلویزیون سټېشن ته نږدې یو توغندی هغه مهال ولګېد چې د لیبیا مشر معمر قذافي وینا کوله. قذافي په خپله وینا کې وویل چې دی به هیڅکله واک پرې نشدي، خو یاغیانو ته یې د خبرو وړاندیز وکړ. یاغیانو چې د لیبیا د ختیځ زیاتې سیمې تر کنټرول لاندې دي د قذافي وړاندیز رد کړ او ویل چې پر قذافي باور نشي کولی. له ایران څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وکیلانو د ولسمشر محمود احمدی نژاد له لوري ظاهرا له رسمي چارو د شوي بایکاټ په باب د پارلماني مباحثې غوښتنه وکړه. راپورونه وایي احمدی نژاد له اتو ورځو په خپل کارځای کې نه دی لیدل شوی او په حکومتي غونډو کې هم نه ښکاري. څارونکي ګمان کوي چې دا د ولسمشر او د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنهای ترمنځ د قدرت لپاره د مبارزې یوه نښه ده. خامنهای په دې وروستیو کې د استخبارات وزیر حیدر مصلحي وروسته تر هغه بیرته پر دې مقام وټاکه چې احمدی نژاد استعفا ته اړستلی و. د جمعې په ورځ یوه سخت دریځي مذهبي مشر په خپل عمومي خطبه کې په غیر مستقیم ډول احمدی نژاد ته د خامنهای د چلنجونو له کبله خبرداری ورکړ. جرمنی څارنوالانو پر نوول په دې هیواد کې د دریو نیول شویو کسانو له جملې چې ادعا کېږي له القاعده شبکې سره اړیکې لري، یوه ته د دې شبکې د یوه عالي رتبه غړي لخوا امر شوی و چې تیر کال په جرمني کې برید وکړي. د لوی څارنوالۍ د فدرالي ادارې مرستیال راینر گریس باوم پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل نه ویش کلن مشکوک ته چې عبدالحکیم بلل شوی د القاعده شبکې د یوه عالي رتبه غړي لخوا امر شوی و چې په 2010 میلادي کال کې په جرمني کې برید وکړي. شاغلی راینر وویل دغه مشکوک ځوان د برید لپاره د چاودیدونکو موادو په برابرولو بوخت و، خو هدف لا نه و مشخص شوی. پرون د سوریې له جنوبي ښار در آ څخه د نورو شخړو راپورونه ورکړی شول. په دې ښار کې عیني شاهدانو ویل د سوریې د پوځ له لوري د یوه جامع جومات پر شاوخوا د توغندیو تر ویشتلو وروسته د ټانکونو او څرخي الوتکو په مرسته عسکرو د جماعت کنټرول په خپل لاس کې واخیست. د څلورو کسانو د وژنې راپور ورکړی شوی دی. په یو بل پرمختګ کې د ترکیې د سری میاشتې ټولنې پرون له سوریې سره پرتې پولې ته د نورو کډوالو لپاره د مرستې مواد ولېږل. ګڼ کسان د سوریې له پولې ترکیې ته اوښتي دي. په سیمه کې د ترکیې چارواکی جلال الدین لیکی سیز پرون د سوریه د بیزای شو کورنوی په باب رسنوی ته معلومات ورکړل.
یاکلاشق 500 یاکن
دیوی د سوریه شاوخوا 1500 اوسیدونکو د ترکیه له پولی د اوشتو غشتنه وکړه. د ترکیه له حکومت سره تر سلا ورسته موږ د دوی د غشتنه په بشری دلایل ومنله. اوس د 200 اوست دو سوا دو پنزوس ملمانو قربانیو
اونر آلدک شمدی مسافر ادیوروز 252 تانه
د عراق د پارلمان وکیلانو پرون 400 میلیون ډالر هغو امریکایي اتباعو ته د تاوان ورکولو لپاره تصویب کړل چې وایي د صدام حسین د رژیم پر مهال د خلیج په جګړه کې ځورول شوي دي. د ولسي جرګې 226 وکیلانو په لوی اکثریت دا موافقت تصویب کړه. د امریکا خلاف روحاني مشر مقتدا صدر ته وفادار وکیلان د رایه چونې پر مهال له پارلمان څخه ووتل. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد او خوست کې په اف ام 0.5 څپه صافه واضح اوریدای شي. د خبرونه په دوام کې د افغانستان په باب راپورونه لرو. په دې راپورونو کې به واوري ناتو د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو په باب د طالبانو اعلامیه تبلیغاتي هڅه وبلله. د ملي امنیت ریاست وایي په امنیتي ځواکونو کې د خپلو مخالفانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د جلب و جذب په ادارو کې مرکزونه پرانیزي. کریم خلیلی د ولسوالیو له پراختیایي شوراګانو وغوښتل چې اساسي پروژو ته لومړیتوب ورکړي. ولسي جرګې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین پروژه تصویب کړه. نړیوال بانک په افغانستان کې د لوړو زده کړو د کیفیت له ښه کولو سره مرسته کوي او په پېښور کې پښتو عالمي کانفرنس په افغانستان کې د لاسوهنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو مطالبو په څنګ کې د نړۍ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه چاپ شویو تبصیرو ته هم کتنه کوو. ملګرو ملتو پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د ملکیانو د ساتنې لپاره لازم اقدامات وکړي. ملګري ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا وویل د جګړې ښکېلې خوابې باید په لوی لاس پر ملکیانو بریدونه ونه کړي او دوی ونه وژني نه دی هم زیان وراړوي. د مستورا ویلي ټولې خواوې باید د ملکیانو د ساتنې لپاره لازم اقدامات وکړي. د ناټو چارواکو بیا په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان وروستیو ماتو ته په پام سره د دوی د مایوسۍ نښه وبلله. د ائتلاف دوه قمندانان وایي ښایي په دې اونۍ کې د طالبانو بریدونه زیات شي، خو د دفاع وزارت د طالبانو وروستي اعلان ته په پام سره وایي طالبان هڅه کوي د تبلیغاتو په مرسته په خلکو کې ویره خپره کړي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل لري.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو یو چارواکي د نوم د نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل وسلول طالبان به هڅه وکړي د هماهنګ سویو بریدونو لارې تبلیغاتي بریاوې ترلاسه کړي، خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف له وړاندې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. وسلول طالبان پرون ویل سر لنن یعنی یک شنبه به دوی پر پوځي اډو کاروانونو او افغان چارواکو خپل بریدونه پیل کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت هم د وسلول طالبان دغه اعلان د دوی د تبلیغاتي جنگ یو برخه ګڼي. د دې وزارت د پارلماني چارو د ریاست مرستیال جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه اعلان کې لوي خو د دوی تبلیغاتي هڅه ده بل لوري ته افغان چارواکو ته هم یو پیغام ورکوي.
طالبان غواړي چې دې اعلامیې په واسطه سره د افغانستان د خلکو مورال راښکته کړي. دا که تبلیغات مې زموږ لپاره د اهمیت وړ ده، مونږ د امنیتي مسؤلیت د انتقال په مرحله کې یو چې سرطان په اخر کې شروع کیږي، هر آن دې ته آماده یو. هر څوک چې وي چې د افغانستان د حاکمیت په ضد باندې وي، د هغو په مقابل کې مونږ دې ته آماده یو چې د دښمن یا د مخالفینو هر اقدام ته زموږ قواوې آماده وي.
وسلوالو طالبانو رسنوی ته په 500 ژبو په خپل لیژل سوی اعلامیه کې دوه عملیاتو ته د بدر نوم ورکړی دی. په همدې حال کې د جمعې پورې ځناټو ځینو عالی رتبه چارواکو خبرداری ورکړ چې په دې اونۍ کې به د طالبانو بریدونه زیات سي. د ائتلاف دوه قمندانانو د نوم د نشولو په شرط رویټرز اژانس ته وویل د دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس شای وسلوالو طالبان په القاعده پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې او نورو سخت دریځو ډلو په مرسته د ځنمرګو بریدونو په ګډون ګڼ نور وسلول بریدونه وکړي. خو په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي بل اژانس اسوسییټډ پریس ته وویل طالبان به هڅه وکړي له خپلو پسرلنیو عملیاتو په استفادې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر متاثر کړي. خدا په حقیقت کې د وسلولو طالبانو د کمزوري او نهیلۍ یوه نښه ده. د ناټو چارواکي ادعا کوي چې په وروستیو کې طالبانو په زیاتو برخو کې ماتې خوړلې. د ساري په توګه دوی ته درانه تلفات اوښتي او طالبانو خپل دودیز او پخواني مرکزونه له لاسه ورکړي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې له مخې وسلوال مخالفان غواړي یو شمېر جګپوري دولتي چارواکي، قومي مشران، دینی عالمان او نور مطرح کسان ووژني. د ملي امنیت د لوی ریاست ویان پرون وویل چې دوی د طالبانو د پلان د دغو پلانونو په وړاندې خپل امنیتي تدابیر د نړیوالو امنیتي ځواکونو په هماهنګۍ ګړندي کړي دي. د ملي امنیت چارواکي هم درازوي په امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ د مخنیوي په برخه کې اقدامات شدید کړي دي. نور حال له کابله د زکی غیاسی په راپور کې.
د ملي امنیت ویان لطف الله مشال د شنبه په ورځ خبري اعلان وویل په پام کې لري چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د جلب او جذب په مرکزونو کې خپل استخباراتي څانګې پرانیزي. مشال وایي چې د ملي امنیت په دې اقدام سره به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخه ونیول شي.
دری او اخر بسار تازه تصمیم گرفته شوه بعد از هماهنګي کې امنیت ملي
له همغږي وروسته نوې پریکړه وشوه چې د ملي امنیت موظفین به د ملي دفاع وزارت جلب او جذب مرکزونو کې، یعنی په هغه ادارو کې چې نوی سربازان پکې نیسي، د ملي امنیت ریاست به هم د دفاع وزارت او هم د کورنۍ چارو له وزارت سره په دې برخه کې مرسته کوي. دا یو نوی اقدام دی او هیله لرو چې د افغان امنیتي ادارو ترمنځ په دې ډول همغږي سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هیواد د سولې او ثبات د دښمنانو د نفوذ مخه ونیسي.
د دفاع وزارت په ودانۍ کې او له هغې مخکې په لغمان کې د ملي اردو په پوځي مرکز کې د نظام وجون کې حمله د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوس پاړه شکونه لا زیات کړل.
د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په هیواد کې بنیادی پراختیایي پروژې تمویل کړي. محمد کریم خلیلی همداراز په لازم کیفیت د پراختیایي پروژو نه عملي کېدل هم یو لوی ستونزه وبلله. کریم خلیلی دا خبرې په کابل کې د کلیو د پراختیا وزارت د ولسوالیو د پرمختیایي شوراګانو ملي کانفرنس ته وکړې. په دې دوه ورځني کانفرنس کې د ولسوالیو د شوراګانو په سلګونو غړیو او استازو ګډون کړی دی. په دې اړه پام وکړئ کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد کریم خلیلی د ولسوالیو د پراختیایي شوراګانو لغړو هم وغوښتل چې په خپل سیمو کې د اساسي پروژو پلي کېدو ته لومړیتوب ورکړي.
له پراختیایي شوراګانو غواړم چې د پروژو په انتخاب کې د لازمو تدابیرو او اقداماتو په ترسره کولو سره داسې پروژې انتخاب کړي چې زیربنایي اړخ ولري او دا کار زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دی. همداراز له تمویل کوونکو مراجعو څخه غواړم چې له داسې پروژو ملاتړ وکړي او تمویل یې کړي چې بنیادي او غیر مصرفي وي.
کریم خلیلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو د لازم کیفیت نشټوالی هم یو لوی ستونزه وبلله. هغه د ولسوالیو د پراختیایي شوراګانو لغړو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د پراختیایي پروژو په پلي کېدو څارنه زیاته کړي. د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت وایي تر اوسه پورې په شاوخوا 238 ولسوالیو کې پراختیایي پروژې جوړې کړي چې د حکومتوالۍ په پیاوړي کېدو، د پراختیایي پروژو په پلي کولو او په څارنه کې رول لري. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځینو ولسوالیو استازو په خپل سیمو کې له شویو پراختیایي کارونو نه خوښي څرګند کړه، خو ځینو بیا شکایت وکړ چې اساسي پروژې په سیمو کې نه دي پلي شوي. د څوتنو نظرونه اورو.
زه عبدالباری د فرانه ولایت خبري کوم د پښترو د ورسوالي. موږ فرانه ولایت ډیر خو بند ضرورت لري. موږ چې بغاري وو چې وایو موږ راختر یو ځای نه دي. موږ کوشش کوو چې موږ راختر یو ځای ورسې.
زمانه موږ ګلاب منګل د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس. په خوست ولایت کې اکثره ولسوالۍ ته سړکونه نه دي پخو او زموږ د کلندر ولسوالۍ تر اوسه هیڅ سړک نه لري.
نمرګ نعمت الله د بیسنو ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس ننګرهار ولایت. سرادی دیوالونو د سرکونو د خونځي جوړونه دا ډېر ولسمته ګټه کړه.
د افغانستان یو شمیر عام خلک هم شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو سره سره په دې هیواد کې د داسې لویو پروژو تطبیق ته لازمه پاملرنه ونه شوه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راوستلی شي.
اوس هم مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو، د دې خپرونې د ځینو مهمو مطالبو سر ټکی یو ځل بیا دراوړم. ملګرو ملتو پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکیانو د ساتنې لپاره دې لازم اقدامات وکړي. ناټو د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو په باب د طالبانو اعلامیه تبلیغاتي هڅه وبلله. د ملي امنیت ریاست وایي په امنیتي ځواکونو کې د خپلو مخالفانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د جلب و جذب په ادارو کې مرکزونه پرانیزي. کریم خلیلي د ولسوالیو له پراختیایي شوراګانو وغوښتل چې اساسي پروژو ته لومړیتوب ورکړي. د لیبیا د حکومت یو چارواکی وایي دغه هیواد مشر معمر قذافي له هغې حملې روغ وتلی چې د ده کشر زوی سیف العرب او درې لمسیان یې پکې وژل شوي دي. له ایران څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وکیلانو د ولسمشر محمود احمدی نژاد له لوري ظاهرا له رسمي چارو د شوي بایکاټ په باب د پارلماني مباحثې غوښتنه وکړه. جرمنی څارنوالانو پرون ویل په دې هیواد کې د دریو نیول شویو کسانو له جملې چې ادعا کیږي له القاعده شبکې سره اړیکې لري، یوه ته د دې شبکې د یوه عالي رتبه غړي لخوا امر شوی و چې تیر کال په جرمني کې حمله وکړي، او پرون د سوریې له جنوبي ښار درعاد څخه د نورو شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسعد آباد او خوست کې په اف ام 100.5 څپه صافا او وازیه پرې دی. اوس هم مخ تر دې چې د افغانستان نور راپورونه در واورو، له احمد تکل څخه به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل پرونی غنه کې د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: آیا د افغانستان پوځ به کله هم په خپلو پښو ودرېږي؟ ورځپاڼه لیکي: له هغه وخته چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د افغانستان په جګړه کې ښکېل شوی لس کاله اوښتي دي. ایساف د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په دې تمه ډېر لګښتونه وکړل چې کله دوی له افغانستانه وځي نو ملي اردو به دا وړتیا ولري چې د هیواد امنیت ټینګ کړي. واشنگتن پوست زیاتوي ایساف له نږدې یوې لسیزې راهیسې د افغان ځواکونو روزنه پیل کړې، خو طالبان هم فعال شوي دي. په هرات او مزار شریف کې نسبي آرامي ده، خو له پاکستان سره د پولې په اوږدو کې د افغانستان د جنوب پښتون میشتي ولایتونه لا هم ناارامه دي. ورځپاڼه زیاتوي دې ته له پام پرته چې ایساف او افغان ځواکونه خپلې دندې څومره ښې سرته رسوي، د سیالو قبایلو ترمنځ وژنې او تاوتریخوالی د افغانستان په ډېرو سیمو کې لا هم د خلکو د ژوند یوه مهمه برخه ده، او دا تصور ډېر ګران دی چې افغانستان به څه وخت په بشپړ ډول آرام شي. واشنگتن پوست په وروستۍ برخه کې لیکي: زړې دښمنۍ او اتحادونه د قبیلوي جوړښت محور دی، او قومي مشران تل د قدرت د مرکز د ساتلو لپاره د جګړې هڅه کوي. نو ځکه د ورځپاڼې په وینا په دې اړه چې د تاوتریخوالي کچه تر کومې اندازې د زغم وړ ده او د دوام لپاره یې باید څوک مسؤول وپیژندل شي، د ایساف پریکړې ته اړتیا لیدل کیږي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز په خپله پرونۍ غاڼه کې په افغانستان کې د جګړې د پرمختګ په اړه یو مطلب خپور کړی او په سر کې لیکلي دي: د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د دفاع وزارت لخوا کانګرس ته په وړاندې شوي شپږ میاشتني راپور کې راغلی دی چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول چې په 2009 کال کې پیل شوي وو د هیواد په جنوب کې محسوس نتایج ورکړي دي. خو د ورځپاڼې په وینا د راپور خوشبینانه لهجه له هغو راپورونو سره بشپړ توپیر لري چې پروانه اونۍ کې د کندهار له زندانه د څه باندې 4500 زندانیانو د تیښتې او د یو افغان پیلوټ لخوا د اتو امریکایانو د وژنې په اړه خبر شول. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي: له وروستیو پیښو سره سره کانګرس ته وړاندې شوی وروستی راپور ډیر خوشبینانه دی، په دې معنی چې په راپور کې ویل شوی دی د هغو مهمو سیمو چې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې وي د جګړې په ډګر کې وضعیت بدل شوی، او د دې ایالت په یادو شویو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو ځای پر ځای کول ښودل شوي. یعنې تر دې مخکې د 2010 کال په سپتمبر میاشت کې سیمه ییز پولیس په اتو سیمو کې ځای پر ځای وو، په داسې حال کې چې دا سیمې اوس څلور دیرشو ته رسېدلې دي. واشنگتن ټایمز په پای کې د راپور په حواله لیکي چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي پرمختګ نامتعادل دی. راپور زیاتوي چې فساد او د ولایتو په کچه د ظرفیتونو ټیټوالي خلکو ته د اړتیا وړ موادو او بشري خدماتو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د روانې خبرونې په دوام کې به واورئ چې ولسی جرګې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین پروژه تصویب کړه. نړیوال بانک په افغانستان کې د لوړو زده کړو د کیفیت له ښه کولو سره مرسته کوي او په پېښور کې پښتو عالمي کانفرنس په افغانستان کې د لاسوهنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شنبه په ورځ یعنی پرون د نړیوال بانک په مرسته د لوړو زده کړو د کیفیت د ښه کولو لپاره یو روزنیزه دوره پرانستله. د دې پروګرام له مخې نړیوال بانک په روان 1990 لمریز کال کې په هیواد کې د لوړو زده کړو 200 مؤسسو ته 40 میلیون ډالر ورکړي څو د وړتیاو په لوړولو کې ترې کار واخلي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په دې دوه ورځنۍ روزنیزه دوره کې به ګډونوال په هیواد کې د لوړو زده کړو د حالت د ښه کولو لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل حمید مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا روزنیز پروګرام چې پکې د هیواد د 12 خصوصي او دولتي پوهنتونونو استادو برخه اخیسته د شنبه په ورځ د کابل په سرینا هوټل کې پرانستل شوه او تمه ده چې تر دوه ورځو پورې دوام وکړي. د دې وزارت مرسل محمد عثمان بابری د روزنیز دورې ته خپل خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي لا یوې خو د لوړ زده کړو د خصوصي ادارو باور زیات کړي او لبل لورې په هیواد کې د لوړ زده کړو د کیفیت د لوړولو پروګرام پلې کړي.
برنامه تقویت تحصیلات علی کې په کومک بانک جهانی قرار است ان شاء الله.
دی وايي د لوړ زده کړو د کیفیت لوړولو په پروګرام کې چې د نړیوال بانک په همکارۍ پیلېږي زیات تمرکز باید د لوړو زده کړو د کیفیت لوړولو ته وي. په خوشنۍ سره باید وویل شي چې لوړې زده کړې په ځینو معلومه برخو کې ښه کیفیت نه لري او د لوړو زده کړو وزارت له دې ښه خبر ده تر هغه چې موږ د اقتصاد او پراختیا په برخه کې د خپل هیواد اړتیاو ته مؤثر ځواب نه لرو موږ نشو کولای د ښه کیفیت لوړې زده کړې ولرو. په کابل کې د نړیوال بانک چارواکو بیا وویل چې دوی په افغانستان کې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړولو لپاره د 2015 میلادي کال خپل پروګرامونه پیل کړي او تر اوسه پورې له 30 میلیونو ډالر زیات لګولې دي. د لوړو زده کړو په برخه کې د نړیوال بانک یوې مسؤل مېرمن ډیسوزا په خپل خبرو کې وویل چې هڅه کوي په افغانستان کې د لوړو زده کړو ادارې له خپل لازم وړتیاو برخه منې شي.
موږ د هغه ستراتیژیک پلان په اړه ویاړو چې تاسو د افغانستان په 1200 پانتونونو کې ترتیب کړی دی. موږ نن ډېر خوشحاله یو چې دلته راټول شوي یاستئ څو د دې ستراتیژیک پلان د پلي کولو په لارو چارو غور وکړئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت شاوخوا یو کال مخکې خپل ستراتیژیک پلان ترتیب کړ او په هیواد کې فعالو ټولو خصوصي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې خپل پروګرامونه د هغې په رڼا کې ترتیب کړي.
د افغانستان ولسی جرګې پرون په عمومي غونډه کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین تیرېدل تصویب کړل. د ولسی جرګې غړي وویل دا پروژه د هیواد په ګټه او د څلورو واړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او تجارتي چارې پراخې کړي. کارپوهان وایي دا پروژه د هیواد له ناامنو سیمو تیریږي او که امنیتي خوندي نه وي په چارو به ناوړه اغېز وکړي. خو افغان چارواکي وایي چې امنیت تدابیر نیولی دي. نور تفصیل خان محمد سیندر کوي.
د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر موضوع بحثونه وکړل او یاده پروژې د هیواد د اقتصادي ودې مهم لامل وباله. د ترکمنستان د ګازو پاپلاین چې په پام کې د افغانستان لارې لومړی پاکستان او بیا تر هندستان پورې وغځيږي یو لسګونی ماده د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال ولوسته او هیله یو خوده چې د پروژې پیل به د یادو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې نور هم ټینګ او پراخ کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال نور اکبری وویل
از این گاز برای استرسال و بعد که در حدود 3500 میگاوات و
له دې پروژې څخه به شاوخوا 3500 میګاواټ برېښنا ترلاسه سي او په پام کې د چهار کال افغانستان ته څه باندې 200 میلیون ډالر د حق العبور عاید په برخه کړي. د دې تصویب ضرور دی ځکه چې د افغانستان په ګټه دی.
له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تر پاکستان او هندستان پورې د ګازو د پاپلاین د غزولو توافقنامه تیر کال د قوس په میاشت کې د سلور وړو هیوادونو د وزیرانو او لوړ پوړو مربوطو چارواکو لخوا د اشقابات په خار کې لاسلیک شو. د افغانستان د قانون د وزارت چارواکي وایي چې په پروژه کې به لسګونو زر افغانانو ته د کار زمینه برابره او د هیواد اقتصادي وده به چټک کړي. د دې وزارت ویان جواد عمر وایي
پایپلاین
گاز ترکمنستان په جمله پروژه های حیاتی در بخش د ترکمنستان د گاز پایپلاین پروژه هیواته یو مهمه اقتصادي او اجتماعي پروژه ده. دا پروژه په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ کړي او د هیوادونو ترمنځ به اړیکې پراخې کړي. همدارز د حق العبور له پلوه به افغانستان ته ډېره ګټه ورسیږي او له ګازو به د هیواد ډېر ولایتونه ګټه واخلي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ملګرو ملتو د اف ای او مؤسسې پرون د ننګرهار د کرنې له ریاست سره د کرنیزو تحقیقاتي وسایلو مرسته وکړه. د ننګرهار د کرنې اداره وایي په دغو وسایلو به دوی خپلو څیړنو ته پراختیا ورکړي او بزګرو ته به د اصلاح شویو تخمونو په ورکړه کې اسانتیاوې برابرې کړي. داود وفاله، جلال آباد.
د ملګرو ملتو د اف ای او کرنیزې موسسې لخوا د ننګرهار کرنې ریاست ته د 280,000 امریکایي ډالرو په بیه کرنیز تحقیقاتي وسایل د مرستې په توګه ورکړل شول. د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین ساپی وویل په دغه وسایلو به د دوی د تحقیقاتو بڼه عصري شي او د نوې کرنې پراختیا سره به مرسته وشي. نو وویل
د کرنې خوراک او نړیوال دفتر سازمان یعنی د اف ای او دفتر لخوا په ارزښت د 280,000 امریکایي ډالرو زموږ سره د تراکتورونو او نور د تحقیقاتي سره د پاره ماشینالات او د نوې ټکنالوژي مرسته شوی را چې په دې کې مختلف ډول ترې شرونه شامل دي او په دې کې داسې دستګام غراوړ د پقطار او پلان به هم زمانه به د سره عام چرند تخمونو هم په ګټک ته نه په فصلونو کې نه حاصل کیږي. زموږ په تحقیقات کې او دا چون تحقیقات په افغانستان کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په هر سکتور کې او خاصتا په زراعت کې د خاص اهمیت د برخوردار ده.
د ننګرهار د کرنې دغه رئیس وایي دا وسایل بزګرو ته نه ویشل کیږي بلکې د کرنې د دولتي مامورینو لخوا به پرې څېړنې تکمیلېږي.
دا د کرنې ریاست مربوط دولتي وسایل چې صرف د تحقیقاتو دپاره دا موږ ته دونیتي عهده شوي دي. البته زموږ هدف د تحقیقاتو نه داره چې په کوم مسایلو باندې او رایټیو باندې او سبزیجاتو یا د غلجات یا میواجاتو په تخمونو باندې موږ کار کوو په عصري طریقه او بیا پس د هغې موږ وشو کولای چې د ترویج له لارې دغه ټکنالوژي موږ نورو بزګرانو ته انتقال کړو.
د ننګرهار کرنې ریاست د جاپان هیواد په مرسته د شولو، غنمو او سبزیجاتو د پراختیايي څېړنو یو مرکز هم فعال کړی چې ځینې څېړل شوي تخمونه یې سږ کال بزګرو ته هم وویشل.
پرون د پېښور په نشترحال کې د پښتو نړیوال امن کانفرنس پایته ورسید. دا کانفرنس چې د عالمی پښتو کانفرنس په عالمی پښتو کانګرس په بلنه ونوش رابل شوی و. د پاکستان او افغانستان او د نړۍ د ځینو نورو سیمو لیکوالو، د قلم خاوندانو او پوهانو پکې ګډون کړی و. په دې کانفرنس کې د پښتنو پر تعلیمي، کلتوري، اقتصادي او په ځانګړي توګه امنیتي ستونزو خبرې وشوې. مجیب رحمان انګار له پېښوره په دې اړه راپور لري.
د دې کانفرنس هدف دا و چې د پښتنو پر وړاندې پرتې ستونزې تشخیص، عوامل یې په ګوته او حل لارې چارې ولټول شي. د دې کانفرنس یو تن ګډونوال عبدالغفور لیوال وایي سره له دې چې دواړو خواوو ته ولس د کورنیو وسلوالو ډلو، زورواکانو او د نړیوالو کړیو له لورې یرغمل دی، لیکوالو، شاعران کولای شي د هغوی په خلاصون کې مهم رول ترسره کړي.
دغه قوتونه کولس متحرک کی په منظمه توګه رهبری کی د خپل نجات او د خپل ژغورنه لپاره او د ولس په منځ کې دومره سیاسي په هرامنځ کې چې خلک په خپل وکولي شي خپل سرنوشت بدل کړي.
د کانفرنس یو تن بل ګډونوال حبیب الله رفی هم په اوسنۍ ترنګلیو حالاتو کې د دواړو خواوو د ولسونو ترمنځ یووالی او همغږي د بل هر وخت په نسبت ضروری ګڼي او زیاتوي چې دا ډول غونډې کولای شي د دوی په نږدې کولو کې مثبت ثابت شي. په دې کانفرنس کې د پښتنو پر تعلیمي، کلتوري، اقتصادي او په ځانګړي توګه امنیتي ستونزو باندې ویناوې وشوې، خو یو شمېر ګډونوالو بیا د ویناوالو پر انتخاب او نورو چارو باندې نیوکې لرلې. د غونډې یو تن ګډونوال او په کوټه کې د لمبې مجلې مسؤول مدیر صادق جړک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته د خلکو انتخاب صحیح نه دی. د سیمینار طریقه دا چې خلک کله یو شی راوړي او مقاله راوړي هغه په دې کې واوري. خو دلته دا سیاسي جلسه هم ده او سیمینار هم ده او په دې کې بیا ځینې خلک دي موږ تاسو ولیدل چې هغه د موضوع نه وځي بلې خواته ځي خپل غوټه پکې تیروي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
حبیب الله حیدری د لغمان ولایت د مرکز د پنجپایی له کلی څخه لیکلي د حکومت چارواکو او وسلوالو قمندانانو څخه په ډېر درناوي غوښتنه کوم چې خپلوي او قامپالنه نه کوي، ځکه د حکومت ناکامي له همدې ځایه شروع کیږي. ډاکټر زمری سعادت له کابل رالیکي، لا اوس هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې پښتانه په جنګ جګړو ویاړي، خو د علم د زده کړې پر وخت نه یوازې غفلت کوي بلکې شرمیږي. دی همداراز لیکي چې کله چې یو چاته ووایي چې بچیان دې ښوونځي ته نه ځي، نو په ځواب کې به درته ووایي چې څه پلار یې مکتب ته تللی. له همدې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت سرته رسیږي. بله خبري مجله قادر حبیب وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای ساروان. شنونده عزیز، خدمتان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوش را آغاز کرده باشین. امروز یک شنبه 11 ثور 1390 و اول می 2011. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. در این مجله خبری که با ما هستین، در گزارشایی که برایتان داریم میشنوین که مقامات ناتو اعلام آغاز عملیات تازه از سوی طالبان را نشانه از ضعف این گروه خوانده. گزارش‌های دیگری هم برای تان داریم، اما نخست توجهتان را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌داریم. سازمان ملل متحد از اطراف درگیر در افغانستان خواسته است تا اقدامات لازم را برای حفظ جان افراد ملکی انجام دهند. در نتیجه یک عملیات نظامی در بادغیس از کشته شدن 17 تن از طالبان خبر داده شده است. یک مقام حکومت لیبیا میگوید جوانترین پسر معمر قذافی سیف العرب و 3 تن از نواسه های او در یک حمله هوایی ناتو کشته شدند. مشروع اخبار از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد دیروز با نشر اعلامیه از طرفهای درگیر خواست تا به خاطر حفظ جان غیر نظامیان از اقدامات لازم کار بگیرند. این درخواست در حالی می شود که طالبان مسلح از آغاز حملات بهاریشان خبر دادند. استیفن دی مستور، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت طرفهای درگیر جنگ نباید بر افراد ملکی حمله کنند و افزود که همه طرفها باید به منظور حفظ جان افراد ملکی تلاش کنند. در نتیجه عملیات نظامی در بادغیس 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. سید شرف الدین مجیدی، سخنگوی والی، بر رادیو آزادی گفت عملیات نظامی که روز چهارشنبه در ولسوالی های پنجاب و بالامرغاب آغاز شد دیروز به پایان رسید. مجیدی گفت که در جریان این عملیات همچنان 7 تن از طالبان دستگیر شدند و به نیروهای افغان و خارجی زیان نرسیده است، اما مردم محل ادعا کردند که در جریان این عملیات به آنان خساره رسیده است. 8 زندانی از یک زندان در ولایت هرات فرار کردند. قمندان امنیه این ولایت جنرال سید آقا ثاقب دیروز تایید کرد که این زندانیان پریشب از زندان در ولسوالی کهسان گریختند.
که سرباز نظارت خانه و نان میبرن، اینا سرش حمله آور میشن، که از جمله قماندانی امنی کوسان دو نفر دوباره دستگیر کردن و توقیف کردن و تعداد 6 نفر جستجوی از جای ادامه دارن، ولی اینا بندیایی بودن که کدام جرم سیاسی نداشتن بلکه ادعاهای لتوکوبی و یا بعضی حوادث ترافیکی بودن، یعنی بندیای مهم نبودن.
این حادثه در حال رخ می‌دهد که هفته گذشته نزدیک به 500 زندانی از زندان سرپوزه در قندهار گریختند. مقامات در قندهار می‌گویند که تاکنون توانستند 70 تن از فراریان را دوباره دستگیر کنند. یک مقام حکومت لیبیا میگوید معمر قذافی از یک حمله هوایی ناتو نجات یافت، اما جوانترین پسرش سیف العرب و 3 تن از نواسه های او کشته شدند. موسی ابراهیم گفته است سیف العرب یک غیر نظامی و محصل بود که در آلمان تحصیل کرده بود. وی 29 سال داشت. مقامات لیبیایی ژورنالیستان را آخر شنبه به خانه بردند که حداقل مورد اصابت 3 راکت قرار گرفته بود. تاکنون ناتو در مورد عکس‌العمل نشان نداده و این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. به نظر می‌رسد که این دومین حمله هوایی ناتو در نزدیکی قذافی در ظرف 24 ساعت میباشد. پیشتر از این روز شنبه یک راکت در نزدیکی یک استیشن تلویزیون در حال اصابت کرد که قذافی سخنرانی ارائه را کرد و تایان گفت که از قدرت کنار نمی رود و به شورشیان پیشنهاد گفتگو داد. شورشیان که بخش اعظم شرق لیبیا را در کنترل دارند، پیشنهاد گفتگو را رد کرده، گفتند بالای قذافی اعتماد شدن نمی تواند. گزارش ها از شهر درا در جنوب سوریه باز هم از بروز خشونت ها حکایت میکنند. شاهدان عینی دیروز گفتند که نیروهای اردو بعد از پرتاب یک راکت بر یک مسجد جامع با کمک تانک ها و هلیکوپترها کنترل آن را در دست گرفتند. از کشته شدن 4 نفر گزارش شده است. این مسجد از زمان آغاز عملیات نظامی اردو در هفته گذشته در دست مظاهره چیان بود. در یک تحول دیگر، اداره سرمیاشت ترکیه دیروز مواد امدادی را برای مردم در امتداد سرحدات توزیع کرد. شمار زیادی از مردم از سوریه وارد ترکیه شدند. جلال الدین لکیستیز یک مقام ترک دیروز گفت
یکلاشق 500 یقین
وای میگوید 500 تن از باشندگان سوریه که به ترکیه آمدند تقاضای کمک کردند. ما بعد از مشورت با حکومت ترکیه تقاضایشان را به دلایل بشر دوستانه پذیرفتیم و اکنون میزبان 252 تن آنها هستیم.
طلب اویگون گردیک و اونلار aldık şimdi misafir ediyoruz. 250
بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، وکلای پارلمان خواهان یک مباحثه در مورد اقدام رئیس جمهور احمدی نژاد به تحریم وظایف رسمی‌اش شدند. گزارش‌ها می‌گویند که احمدی نژاد از 8 روز به این سو در دفتر کارش دیده نشده و در جلسه‌های حکومتی حضور نداشته است. تحلیلگران به این باورند که نماینده مبارزه قدرت میان احمدی نژاد و آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور است. خامنه‌ای در این اواخر حیدر مصلحی وزیر استخبارات ایران را پس از آن دوباره در این مقام گذاشت، گماشت که از سوی احمدی نژاد مجبور به استعفا شده بود. وکیلان پارلمان عراق دیروز 400 میلیون دلار را به عنوان پرداخت تاوان به اتباع آمریکایی تصویب کردند. این آمریکایی‌ها گفتند که در جریان جنگ خلیج در سال‌های 1990-1991 در زمان رژیم صدام حسین مورد سوء رفتار قرار گرفتند. 226 عضو پارلمان با اکثریت مطلق این توافق را تصویب کردند. در یک خبر دیگر در مورد عراق آمده است که در شهر موصل در شمال این کشور در انفجار انتحاری در نزدیکی یک بازار دیروز 7 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید یک سرباز هم کشته شده. شهر موصل در 390 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد. و شمار مرگ و میر ناشی از گردباد شدید در جنوب ایالات متحده دیروز به بیش از 350 تن رسید. هزاران تن در بیرون از خانه هایشان خیمه زدند و یا به خانه های دوستایشان در جاهای امن رفتند. تقریبا 10,000 خانه در اثر این گردباد شدید ویران شدند. بر اساس گزارش ها شمار مرگ و میر در ایالات متحده در ایالت آلاباما که سخت زیانمند شده دیروز به 255 تن رسید. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 7:37 قص رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM مشنوین. در ادامه این مجله خبری، سازمان ملل متحد خواهان حفظ جان ملکیان در افغانستان شده. این در حالی است که طالبان از آغاز عملیات تازه خبر دادند که مقامات ناتو آن را نشانه از ضعف و نامیدی این گروه خوانده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از کشورهای کمک دهنده خواسته است که پروژه های زیربنایی را در این کشور تمویل کنند. ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه پروژه پایپلاین گاز میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند را با اکثریت آرا تصویب کرد.
تخمین زده می شود سالانه برای افغانستان اضافه تر از 200 میلیون دلار از طرف عقل‌العبور از این فایده افغانستان خواهد شد.
کندی روند توزیع شهادتنامه ها در وزارت معارف افغانستان یکی دیگری از مشکلات فارغین لیسه ها.
در بخش های رسمیات وزارت معارف مامورین درست و حساب اجراعات نمی کند.
فراموش نکنین که مروری هم خواهیم داشت به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. قسمی که در خبرها شنیده، سازمان ملل متحد دیروز با نشر اعلامیه از طرفهای درگیر خواست تا به خاطر حفظ جان غیر نظامیان از اقدامات لازم کار بگیرند. نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان استفن دی مستور گفته طرفهای درگیر جنگ نباید بر افراد ملکی حمله کنند. این درخواست در حالی می شود که طالبان مسلح از آغاز حملات بهاریشان خبر دادند. در این حال مقامات افغان و ناتو می گویند که این اقدام طالبان بخش از جنگ تبلیغاتی است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
مقامات ناتو در افغانستان اعلان عملیات نظامی از سوی طالبان را نشانه از ضعف و ناامیدی آنان خواندند. یک مقام ناتو که از گرفتن نامش خودداری کرده در بروکسل مرکز بلژیم به خبرگزاری سوشیت پرس گفته است که طالبان تلاش دارند تا از طریق حملات هماهنگ شده پیروزی تبلیغاتی کسب کنند، اما ائتلاف رهبری ایالات متحده آمریکا میگوید که پیش از پیش تدابیر شدید امنیتی را گرفته است. طالبان دیروز گفتند که سر از امروز یکشنبه حملاتشان را بر مرکزهای نظامی، کاروانهای نیروهای افغان خارجی و مقامات افغان آغاز خواهند کرد. اما وزارت دفاع افغانستان این اعلان طالبان را بخشی از جنگ تبلیغاتی آنان عنوان کرده است. معاون ریاست امور پارلمانی این وزارت جنرال دولت وزیری دیروز به رادیو آزادی گفت که اگر از یک سو این اعلان طالبان یک تلاش تبلیغاتی است، از سوی دیگر پیام دارد برای مقامات افغان.
طالبان غواړي چې په دې برخه باندې دی اعلامیه په واسطه سره د افغانستان د خلکو مورال،
طالبان میخواهند که با این اعلامیه روحیه مردم افغانستان را ضعیف بسازند. این یک وسیله تبلیغاتی آنهاست، اما اگر این کار تبلیغاتی هم باشد برای ما قابل اهمیت است، زیرا ما در مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی هستیم که در آخر ماه سرطان آغاز می شود. ما روی نیروهای خود کار می کنیم تا آنان در برابر هر اقدام دشمن یا مخالفین آماده باشند.
طالبان در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستادند از آغاز عملیات به نام بدر خبر دادند. مقام ناتو در بروکسل به اسوسییتد پرس گفت که طالبان می‌خواهند با استفاده از حملات بهاری‌شان پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را مختل کنند، اما همین مقام افزود که این در حقیقت نشانه‌ای از ضعف طالبان است. این مقام ناتو ادعا کرده که طالبان در این آخرها در بخش‌های مختلف شکست خوردند. به گونه مثال با آنان تلفات سنگین وارد شده و مراکز سابقشان را از دست دادند. مقامات آمریکایی و ناتو میگویند از زمان فرستادن 30,000 سرباز جدید در سال گذشته به افغانستان موفقیت‌های چشمگیری را در بخش نظامی به دست آوردند.
در حالی که طالبان اعلان کردند که عملیات تازه ای را آغاز میکنند، شنیدید که مقامات افغان و ناتو میگویند که این اقدام طالبان بخش از جنگ تبلیغاتی آنان است. در این حال ریاست امنیت ملی افغانستان در پاسخ به این تهدید طالبان است، تدابیر جدی امنیتی برای جلوگیری از افزایش حملات این گروه و دیگر گروه های مسلح خبر داد. سخنگوی ریاست امنیت ملی در صحبت با خبرنگاران دیروز در کابل گفت در پهلوی این همه ریاست امنیت ملی با جابجا ساختن ماموران امنیتی در مراکز جلب و جذب پلیس و اردو از حملات بالای این مراکز جلوگیری خواهد کرد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از نگرانی های متداوم به خاطر آنچه افزایش حضور مخالفان در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان خوانده شده، حکومت می کوشد تا از رخنه کردن مخالفان در میان نیروهای پلیس و اردوی ملی این کشور جلوگیری کند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت از این پس تمام امکانات و قوت به کار خواهد رفت تا جلو نفوذ مخالفان در صفوف پلیس و اردوی ملی این کشور گرفته شود.
در این اواخر بسیار تازه تصمیم گرفته شده بعد از هماهنگی که امنیت ملی در بخش ادارات جلب و جذب وزارت دفاع ملی، پرسنل امنیت ملی همکاری میکنند با وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله. یک اقدام جدیدی است و امیدوار هستیم که با این همکاری های بین الادارتی امنیتی افغان از ورود و نفوذ دشمنان صلح و ثبات افغانستان به صفوف نیروهای مسلح افغانستان جلوگیری صورت بگیره.
حکومت افغانستان در حال برنامه جلوگیری از نفوذ مخالفان در صفوف اردو و پلیس ملی را روی دست گرفته تا از وقوع حوادث خونین در کشور جلوگیری شود که طالبان با پخش خبرنامه از اجرای عملیات موسوم به بدر خبر دادند. در این اعلامیه از تمام غیر نظامیان افغان خواسته شده تا از نزدیک شدن به کاروانهای نیروهای خارجی، مراکز و اجتماعات آنها دوری کنند تا هدف حملات مخالفان قرار نگیرند. اما سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید برای عقب زدن حملات احتمالی طالبان آمادگی دارند. وزارت امور داخلی افغانستان نیز تلاش‌هایی را آغاز کرده تا زمینه برای تهاجم مخالفان، آن هم با استفاده از لباس نیروهای امنیتی، بر تأسیسات دولتی و غیر دولتی مساعد نشود. در کنار این که از چند روز به این سو خرید و فروش لباس‌های نظامی در بازارهای فروش لباس شبیه یونیفرم نیروهای امنیتی ممنوع قرار داده شده، به جمع آوری لباس و سایر تجهیزات نظامی از بازارها نیز اقدام صورت گرفته است.
احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌داد. شنونده عزیز، همچنین فراموش نکنین که در ساعت 9 بخشی از برنامه زیر آسمان کبود برتان داریم که در آن در آستانه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و قوای افغان روی افزایش حملات مخالفین مسلح دولت با مقامات مسئول وزارت دفاع و کارشناسان مسائل سیاسی بحث شده است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، به صفحه اینترنتی ما میتونین سر بزنین. نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. فراموش نکنین که در ساعت 9 به دنبال خبرها میکروفون شما. برنامه است که به شما فرصت بیشتر میدهیم. ساعت 7:45 دقیقه صبح است و یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین ها جلب میداریم. سازمان ملل متحد خواهان حفظ جان ملکیان در افغانستان شده. این در حالی است که طالبان از آغاز عملیات تازه خبر دادند که مقامات ناتو را نشانه ضعف و نامیدی این گروه خوانده است. در نتیجه یک عملیات نظامی در بادغیس از کشته شدن 17 تن از طالبان خبر داده شده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از کشورهای کمک دهنده خواسته است که پروژه های زیربنایی را در این کشور تمویل کنند. ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه پروژه پایپلاین گاز میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند را با اکثریت آرا تصویب کرد. یک مقام حکومت لیبیا میگوید جوانترین پسر معمر قذافی سیف العرب و 3 تن از نواسه های او در یک حمله هوایی ناتو کشته شدند. بر اساس گزارش، وکلای پارلمان ایران خواهان یک مباحثه در مورد اقدام رئیس جمهور این کشور به خاطر تحریم وظایف رسمی شدند و پارلمان عراق دیروز 400 میلیون دلار را به عنوان پرداخت تاوان به اتباعی آمریکایی تصویب کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:46 دقیقه صبح است. از همراهی تان سپاسگزار هستیم. پیش از اینکه به گزارش های خبری ادامه بدیم، مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. غفور متین روزنامه های واشنگتن تایمز و واشنگتن پست را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود زیر عنوان آیا اردوی افغان گاهی خواهد توانست به پای خود بیستد، مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. امروز دهمین سال است که نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان می جنگند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF منابع زیادی را به تربیه نیروهای ملی افغان به مصرف می رسانند. به این امید که اگر روز از افغانستان خارج شوند، اردوی ملی افغان که آنها تربیه نمودند، بالاخره توانایی آن را داشته باشند که مسئولیت تأمین امنیت را به عهده بگیرند. روزنامه می نویسد، تقریبا یک دهه است که نیروهای ISAF اردوی ملی افغان را تربیه می نمایند، ولی طالبان دوباره فعال شدند. در شهرهای مزار شریف و هرات، آرامی نسبی وجود دارد، اما بسیاری از ولایات پشتون نشین در جنوب افغانستان متصل سرحد با پاکستان هنوز نارام است. صرف نظر از این که به چه خوبی نیروهای ISAF و اردوی ملی افغان وظایفشان را انجام می‌دهند، خشونت قبایل رقیب و کشتار متقابل هنوز یک بخش از زندگی مردم در بسیاری نقاط افغانستان است و دشوار است که تصور کرد افغانستان چه وقت کاملا آرام خواهد شد. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن تایمز در ارتباط پیشرفت‌های جنگ در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در یک راپور 6 ماهه که راجع به جنگ در افغانستان به کانگرس آمریکا ارائه شده، گفته شده افزایش نیروهای اداره باراک اوباما که در سال 2009 میلادی آغاز گردیده بود، در مناطق جنوب غرب افغانستان نتایج محسوس به بار آورده است. اما لهجه خوشبینانه این راپور با گزارش‌هایی که در همین هفته راجع به فرار بیش از 450 زندانی از زندان قندهار و کشتن 8 آمریکایی توسط یک پیلوت افغان بر نشر رسیده، کاملا مغایرت دارد. روزنامه در ادامه یه مقاله می نویسد. با وصف این حوادث اخیر راپور خوشبینانه می باشد. به این معنی که در راپور گفته شده در میدان جنگ ساحات کلیدی که در گذشته تحت کنترل طالبان بود تغییر جهت دادن و این تغییر جهت به خاطر توظیف کردن واحدهای پلیس محلی در محلات می باشد. روزنامه واشنگتن تایمز در اخیرین بخش مقاله می نویسد. پیشرفت سیاسی و اقتصادی افغانستان هنوز متزلزل و ناهموار است. فساد اداری و نبود ظرفیت اداره در سطح ولایات و ولسوالی ها عرضه مواد و خدمات بشری را برای مردم به مشکلات مواجه ساخته است.
مروری بود به باستاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. از امرائیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. ساعت 7:50 صبح است. شنونده عزیز، در ادامه این مجله خبری همچنان از پیام هایی که از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 فرستادین برایتان خواهیم خواند. و حال هم به گزارش های ادامه می دهیم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از کشورهای کمک کننده خواسته تا پروژه های زیربنایی را در این کشور تمویل کنند. محمد کریم خلیلی کیفیت پایان پروژه ها را یک مشکل در راستای کارهای انکشافی در افغانستان خواند. آقای خلیلی در این مورد دیروز در کنفرانس شوراهای ولسوالی ها در کابل سخن گفت. در این اجلاس دو روزه صدها نفر از اعضا و نمایندگان این شوراها اشتراک کردند که ستار فروغ در مورد گزارش می‌دهد.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه هنگام سخنرانی در نخستین کنفرانس ملی شوراهای انکشافی ولسوالی ها در کابل از کشورهای کمک کننده تقاضا کرد که در زمینه اجرای پروژه های زیربنایی در این کشور با افغانستان همکاری کنند. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از اعضای این شوراها نیز خواست که تطبیق پروژه های اساسی و زیربنایی را در اولویت کار خود قرار بدهند.
از شوراهای انکشافی می خواهیم که با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در هنگام انتخاب پروژه های را انتخاب کنند که جنبه زیربنایی دارد و این کار برای آینده کشور ما خیلی اهمیت دارد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید که تا کنون در حدود 218 ولسوالی شوراهای انکشافی ایجاد شده که در راستای انتخاب پروژه ها و نظارت از تطبیق آن نقش دارند. برخی از مردم در افغانستان شکایت می کنند که طی 10 سال گذشته با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار مساعدت جامعه جهانی در این کشور، توجه لازم در خصوص تطبیق پروژه های بزرگ صورت نگرفته که در آوردن تغییر در زندگی مردم کمک می کرد.
ستار فروغ از کابل گزارش می‌داد. ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه چهار جانبه پروژه پایپلاین گاز میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند را با اکثریت آرا تصویب کرد. کمیسیون رابطه بین المللی ولسی جرگه می‌گوید که با تطبیق این پروژه مقدار برق مورد نیاز افغانستان نیز استحصال می‌گردد. در همین حال گفته می‌شود که وزیر معادن افغانستان با یک هیئت بلندپایه به هدف صحبت در زمینه این پایپلاین گاز به هند سفر کرده است. منیژا دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان استحصال برق و اشتغال تعداد زیاد مردم به کار را از مفاد عبور پایپلاین گاز ترکمنستان از افغانستان و پاکستان و هند می‌داند. در این موافقتنامه 11 ماده‌ای که به روز شنبه به اکثریت آرا در ولسی جرگه به تصویب رسید، گفته شده که کوشش می‌شود تا همکاری بین جانبین در امور اقتصادی، تجارتی و دیگر عرصه‌ها انکشاف داده شده و منافع متقابل در این چهار کشور در نظر گرفته شود. محمد نور اکبری معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه دلایلی را برای تصویب این پروژه برای افغانستان ضروری می خواند.
از این گاز برای استحصال برق که در حدود 3500 مگاوات برق فی ساعت خواهد بود استحصال خواهد شد و تخمین زده می شود سالانه برای افغانستان اضافه تر از 200 میلیون دلار از درخت که عقل و بود از این فاید افغانستان خواهد شد.
ولسی جرگه افغانستان در حال پروژه انتقال پاپلاین گاز ترکمنستان به افغانستان و پاکستان و هند را تایید کرده که به اساس گزارش ها وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به خاطر گفتگو در مورد پاپلاین گاز به هند سفر کرده است. از سوی هم در این موافقتنامه به ایجاد یک کمیته به خاطر نظارت از پیشرفت کار پروژه پاپلاین گاز به شرکت وزیر نفت و گاز ترکمنستان، وزیر معادن افغانستان، وزیر پترولیم و منابع معدنی پاکستان و وزیر پترولیم هند اشاره شده است. در این موافقتنامه مسئله تضمین امنیت نیز از سوی هر کشوری که از آن پاپلاین گاز عبور می کند تذکر یافته است. گفته می شود که وزارت داخله افغانستان نیز گفته با آنکه این پاپلاین از مناطق ناامن می گذرد اما با آن هم آماده تامین امنیت در آن مناطق هستند.
گفته شده است که کار پروژه پایپلاین گاز در سال 2012 آغاز می گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. شماری از فارغان صنف 12 از کندی روند توزیع شهادتنامه ها در وزارت معارف افغانستان شکایت دارند. این فارغان میگویند به این منظور بارها به وزارت معارف مراجعه میکنند اما حتی تا چندین هفته موافق به گرفتن شهادتنامه نمیگردند. این که مسئولان وزارت معارف هم چی میگویند در گزارش از سید فتی محمد باها از کابل میشنویم.
پیش از چاشت روز شنبه بر ریاست تدریسات ثانوی وزارت معارف در منطقه افشار شهر کابل که فارغان صنف 12 هم از همین اداره شهادتنامه صنف 12 هم را به دست می آورند رفتم. در دهلیز های این اداره که در یک تعمیر سه طبقه ای واقع است، ده ها پسر و دختر به چشم می خوردند که به هدف گرفتن شهادتنامه هایشان انتظار می کشیدند. با دو تن از آنها که صحبت کردم از سیستم و روند کاری ریاست تدریسات ثانوی شکایت داشتند.
اسم ما غلام فاروق، باشنده شهر کابل هستم. در بخش های رسمیات وزارت معارف مامورین درست به حساب اجراعات نمی کند. تقریبا در 12 روز میشه که پشت یک تصدیق 14 پاس از یک سیاسر ماست در جریان است، تنوز هم تکمیل نشده.
در یوم اشکی کسی من کرده زور از زور متوجه اغی داری تلاش دغل در طبقه ده چیتون پلاس برده کردی سفت کردیم نشد نما پلاس رکی امنو دی کار پرندی بولی.
از سوی دیگر وزارت معارف افغانستان علت اساسی کندی در روند توزیع شهادتنامه برای فارغان صنف دوازده را تراکم بیش از حد متقاضیان میخواند. محمد صدیق بتمن، معین تدریسی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون روزانه بیش از 500 شهادتنامه طی مراحل و یا هم توزیع میگردد و به خاطر تسریع هرچی بیشتر این روند قرار است به زودی یک اداره جداگانه در چوکات وزارت معارف ایجاد گردد.
در ظرف یک ماهنده ریاست فعال میشه و تا آخر سال مشکل شهادتنامه کلی مرفوع میشه و هر شاگرد قادر به این خواهد بود که در روز بعد از فراغتشان در مکتب خودشان
در این حال مسئولان ریاست تدریسات ثانوی میگویند کمبود امکانات و عدم همکاری لازم از مرکز وزارت معارف سبب کندی کاران ها شده است.
فتح بها از کابل گزارش میداد و شنیدید از کندی روند توزیع شهادتنامه در وزارت معارف افغانستان که یکی دیگری از شکایات فارغین لیسه است. شنونده عزیز، در برنامه میکروفون از شما هم میخواهیم که از عمدترین نگرانی شما بشنویم. تعداد از فارغین مکاتب، از عدم شمولیت در پانتون و تعداد هم از مشکلات اقتصادی شکایت دارن. میخواییم که شما هم نگرانیتان را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان دهاتن را در ولایت بامیان در بخش تولید صنایع دستی آموزش میده. شماره از این افراد دیروز یک دوره آموزشی را تکمیل کرده و به کار آغاز کردن. علی عرفان گزارش میدهد.
به منظور توسعه و ترویج صنایع دستی ده‌ها تن از افراد روستاها در بامیان آموزش دیدند. برنامه آموزش این افراد را مؤسسه بین المللی فلک انجام داده است. اما اینکه این افراد در چه زمینه‌ها آموزش دیدند، سمیع الله سهیل نماینده این مؤسسه آمریکایی و یکی از گردانندگان این کارگاه آموزشی توضیح می‌دهد.
گروه‌های پسنداز و گروه‌های تجارتی و گروه‌های تولیدی که اینا تشکیل می‌دهند در خارج
طرز العملش برش تشریح کردیم و همچنان بخش تجارتی بود که چطور اینا میتونن امی گروپ هایی که بعدا باز تولیدات شروع میکنه چطور میتونن امی تولیدات خود مدیریت کنه، چطور میتونن امی تولیدات خود در بازارها به فروش برسانن.
چند تن از زنانی که در این کارگاه آموزشی اشتراک داشتن میگویند پس از این تلاش خواهند کرد که برای تولید صنایع دستی به زنان روستاهای خود بیشتر کمک نمایند.
خدیجه رضایی هستم، یک تن از تحصیلگران قریوی قریه لاده بالای شیدان در بخش تجارت، حسابداری، مالی، مدیریت، رهبری، فواید پسنداز، همه چیزا را مختم، چیزایی که ما خودمون مختم در مردم همه چیزا را یاد بدیم.
بال هم از پیام های 818 که بر ما از مشتریان اتصالات اسمس کردن. شکرالله همدرد می نویسد مشکلات در ولسوالی جاغوری به نهایت زیاد است، از جمله بیکفایتی اراکین دولتی و رشوه خوری. الکو که می گوید یکی از فارغین پانتون است، می نویسد قبل از همه آنچه که برای دولت افغانستان در قسمت ساختار و داشتن نظام درست و مفید مهم است، توجه جدی به سرمایه معنوی کشور یعنی جوانان می باشد. اکرام خان می نویسد ما مردم قریه های عریق، باطر، جوی وکیل و جوی باش و ولسوالی شورتی پیبق در منطقه تاجگذر برای عدم تخریب راه های آمد در اثر سیلاب ها از دریای آمو سرازیر خواهد شد. با همکاری مجانبه مردم یک بند خاکی را ایجاد کردیم، از دولت نیز می خواهیم که توجه کند. تشکر میکنیم از همراهیتان تا این لحظه با رادیو آزادی و شنونده عزیز. در همینجا به پایان این مجله خبری میرسیم و در یک ساعت